د جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه فایل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زم بختور شاه.
نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې دولس بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر وروستو نن کابل ته رسیدلی دی. مطبوعات وایي نوموړي د افغان مشرانو سره لیدل کتل کړي دي.
بلې لورې ته د پاکستان پوځ پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په ښکاره ډول ګواښ کړی چې له هغې کرښې دې ناوړي چې ریاست خپل زور ورته وښیي.
او په پاکستان کې د انتخاباتو رسار اداره فافین وایي د جولای په میاشت کې شوي عامو انتخاباتو کې په انتخابي مرکزونو کې په لویه کچه درغلۍ شوي دي.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمونږه خبری خپرونه تا غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې په هډلاینز کې واورېدل د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د پاکستان سفر کړی او افغانستان ته رسیدلی دی، ولته افغان چارواکو سره لیدل کتل کړي دي. په پاکستان کې نوموړي د عمران خان سره او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي او یو شمیر مشرانو سره لیدل کتل کړي او پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې به پاکستان خپل پوره مثبت رول لوبوي. د نوموړي د کابل د مصروفیاتو په اړه باندې تفصیل د ډیو رادیو خبريال حقمل روان په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحد ولایتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له سفر کولو وروسته افغانستان ته رسیدلی. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی نن د زیارت په ورځ زلمی خلیلزاد له جمهور رئیس اشرف غنی سره په هغه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو بحث او خبرې کړې، کوم چې د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود. د بیان له مخې دا لیدنه چې په ارګ کې ترسره شوې زلمی خلیلزاد د سولې د روانو هڅو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د شوي سفر او همدار ځین نورو هیوادونو ته د راتلونکي سفر په تړاو خپل معلومات له جمهور رئیس اشرف غنی سره شریک کړي دي. محمد اشرف غنی له زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال د سولې په تړاو د نوموړي هڅې وستایلې او ویلي چې د جنیوا په کانفرانس کې د افغان حکومت له اړخه د سولې د مذاکراتو د پرمخ تللو په هدف خپله ډله ټاکلې او په وینا یې افغان حکومت د سولې لپاره جدي اراده لري. له افغان چارواکو سره تر لیدو وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې په تړاو لیدکته کړي وو. د پاکستان حکومت ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د سولې په تړاو به له ټولو امکاناتو ګټه اخلي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټه وځای وایي سره له دې چې پاکستان په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان د سولې او امن په راوستو کې د همکارۍ شوي ژمنې نه دي عملي کړي، خو د امریکا او نړۍ وروستي فشارونو څخه دا څرګندېږي چې دا ځل به د سولې په حق له پاکستان خپل ژمنو ته د عمل جمع ورواغوندي.
پاکستان د اوسنۍ اقتصادي حالت او د امریکایانو تر فشار لاندې دغه اقتصادي وضعیت هم د پاکستان ډېر سخت خراب ده. پاکستان هم نور نشي کولای چې د ټولې نړۍ سره په مقابل کې ودرېږي، یعنی ټولې نړۍ د سیمې هېوادونو ټولې نړۍ د افغانستان سولې ته ټینګه باندې ملا تړلې، نو پاکستان دغه ټولې نړۍ سره په مقابله کې نشي درېدای. زه فکر کوم چې د پاکستان په دریځ کې به ډېر تغیر راغلی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ارینیون وایي هغه هیوادونه چې د امریکا ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد سفر کړی او یا هم ورته د سفر کولو اراده لري، د افغانستان په سوله او جګړه کې په یو نه یو ډول ښیل دي، د هغوی توافق ترلاسه کول اړین دي. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې چې د سولې په تړاو یې پیل کړي دي ګټورې وګڼلې او زیاته یې کړه چې امریکا په پراخه کچه د افغان کشلې د هوارېدو لپاره مټې رانغړلې او پایلې ګټورې وي.
په دې ورځو کې مونږ ګورو چې امریکا ډېر کوشش کوي مخصوصا د افغانستان د سولې په برخه کې هلې ځلې خپلې ګړندۍ کړي دي، چې ښه مثال یې د زلمي خلیلزاد دا بل سفر دی چې د دې هر یو چارواکو سره د هر هېوادونو او مختلف نظرونه د دې ټولو راټولول. زه فکر کوم چې اوس امریکا واقعا دې نتیجې ته رسېدلې ده چې نور نه غواړي افغانستان کې جګړه دوام وکړي، نو اوس کوششونه کوي چې سوله افغانستان ته راولي. او بل دا چې کوم کسې چې د سولې د خاطره ټاکلی لکه زلمي خلیلزاد د ده ټاکل او دغه د سولې هلې ځلې دا یعنی مونږ یو نیک ګام بولو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد خپل دریم سفر د دسمبر په دریمه نیټه پیل کړی او تر شلمې نیټې به دوام ولري. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد له افغانستان وروسته روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، قطر او متحده عرب اماراتو هیوادونو ته سفر وکړي او د همدې هیوادونو له مشرانو سره به د افغانستان د سولې په تړاو لیده کته کوي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، کابل.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی سي.
تاسو هم بدلون راوستي شي.
تاسو هم بدلون راوستي شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
محل زو د اسلام آباد په لورې ته چې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې غونډې ته وینا کړې ده، او په دې غونډې کې د امریکې لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر په اړوند هم خبرې اترې کړې او تفصیل یې وړاندې کړی. دغه تفصیل څه دی د رابعه پیر په راپور کې اورو.
د رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په دې محل یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان سولې او د روغې جوړې سیاسي هواري خواړي. امریکایي استازي تیره ورځ د پاکستان په سفر راغلی وو، او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او وروسته د بهرنیو چارو سکرتري تهمینا جنجوا سره هم لیدلی وو. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تر مخه پاکستان د خبرو د لارې د افغانستان د روغې جوړې د ملاتړ یو ځل بیا باور ورکړی وو. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دوی ته یو لیک هم لیږلی دی. د وزیر اعظم ماڼۍ له اړخه که څه هم دغه لیک مطبوعاتو ته نو خور سوی، خو وزیر اعظم ویلی وو چې په لیک کې د پاکستان څخه د افغان طالبانو سره خبرو کې د مرستې غوښتنه سوې ده، او اوس هم د زلمی خلیلزاد لیدونو کې یو ځل بیا طالبان خبرو ته تیارولو د غوښتنې امکان څرګندېږي. څېړونکو وینا ده چې امریکا د پاکستان څخه اوس هم پر طالبانو خپل څه نه څه اثر استعمالولو هیله مند ده. دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان چې کوم ځما خل امریکای غوښتنه بدای چې کوم طالبانو سره سره وګکیږي دا یو پاکستان ګارانټي ورکړي.
ولې چې دوی زیاتوي چې که څه هم د پاکستان اثر کم شوی دی، خو اوس هم پر طالبانو څه نه څه اثر شته.
اثر رسوخ نه ناسه د پنځه کاله مخکې او هغه اثر رسوخ نشته.
د څېړونکو دا هم وینا ده چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، او کچري دغه سوله کې امریکا د پاکستان مرسته ترلاسه کولی سي نو په کار دی چې په بشپړه توګه یې مرسته وکړی سي. د افغانستان د امریکا د پاره خصوصي استازي د اسلام آباد سفر د سیمې په وروستیو کې کېدونکي د سفرونو لړۍ ده چې پکې به دوی د افغانستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده امارات او قطر سفر هم کوي. څېړونکي دا هم وایي چې دغه سفر خبرونه سرګندوي چې امریکا زر تر زر د ستونزې هواري غواړي، خو د هڅو باوجود دا به یو ډیر وشت عمل وي. خو دا هم ویل کیږي چې د شاغلي خلیلزاد د طالبانو سره رابطو او خبرې راتلونکي وخت لپاره شي هیلې هم رابرسېره کوي.
درمنو اوریدونکو لیدونکو وایس اف امریکا دیواتا غوګي تاسو ته سیړنه وړاندې کوو. زمونږ همکار بیروز خان سیب سټوډیو تر رسیدلې دی. دوی نه به پښتو چې پاکستان هر ځل کله هم چې د افغانستان خبر راشي نو پاکستان وایي چې د افغانستان امن د پاکستان سره تړلی دی، خو پاکستان باندې هم دغه نیوکه کیږي چې خپل دغه ژمنې چې په افغانستان کې امن عملی کولو کې خپل رول ولوبوي دغه نه پوره کوي. دې باندې سیړنه اخلو. بیروز خان صاحب، سمرا هیلمند چې دا وار به پاکستان دغه خپل هیلې د پاکستان وزیر اعظم چې کوم زلمی خلیلزاد ته ویل دي چې په دغه کې به مرسته کوي، یا د امریکای صدر هم ورته یو خط لیکلی دی د عمران خان نه غوښتلی دا ټول تناظر کې چې وګورینو سګنې پاکستان به دغه خپل ژمنې پوره کړي.
مختار شاه صاحب، مننه. څنګه چې تاسو د صدر ډونلډ ټرمپ ته خط ذکر وکړو، په دې خط کې هغه د عمران خان د حکومت نوم دغه هیلې او دغه غوښتنې هم دي، او هیلې هم څرګنده کړې ده چې د عمران خان حکومت په افغانستان په د شخړې په اورولو کې حل، یعنی حل طرف ته به دا حالت بوزي. او چې کله بیا د زلمی خلیلزاد او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ملاقات شوه دی، نو هغه ملاقات هم ډیر په ښه ماحول کې شوه دی.
صحیح
دا غیر چې کوم خبرونه راوتلې دي، ژمنې شوې دي، او خلیلزاد د عمران خان د ملاقات نه ډیر زیات خوشاله هم وو او هیله مند هم وو. دغه شانتي عمران خان هم د دغه ملاقات نه خوشاله وو، ځکه چې د خلیلزاد د غسره لهجا د غسره خبرې ترې، ځکه د زلمی خلیلزاد په لهجه باندې د پاکستان د چارواکو همشتن نیوکې دي، او هغه چې کله کم ټویټس کړی دی لیکنې کړی دی، نو هغه د یو خپل نظر دی، هغه ویلې دی د پاکستان یو امریکایي نظر دی. خود دې سره سره چې کوم بیا د پاکستان د پوز د خوا د ملاقات کوم هغه راوتلې دي معلومات، او نن په نیویارک ټایمز کې پامیلا کانسټیبل چې هغه په دغه ریجن کې د هغې نمائنده ده لیکل کې سړین هم کې خبرونه هم رالیږي، د هغې وینا دا ده چې د خلیلزاد او د جنرل باجوا قمر جاوید باجوا د هغې ملاقات دومره ښه نه دی شوی. یعنی زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوز د مشر سره جنرال سره په خبرو کې هغه هیلی نه دی موندلې یا نه دی لیدلې. او نور الدین دا اندازه کیږي چې د پاکستان دغه چې کوم دی د جمهوری حکومت یا الیکټډ ګورنمنت چې کوم دی یا د پاکستان پوز دا یا په یو پانه نه دی، او یا بیا دا چې د عمران خان د حکومت دا توان دونه نشته، ځکه چې کله وختي د جنرال آصف غفور پریس کانفرنس وو نو په هغې کې هغه په یو تپوس په جواب کې داسې وویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې امن دی، دا ډیر مهم دی، او دا ځل خامخا دا هڅه چې ده دا کامیابه شي. خو ویل چې پاکستان دا غواړي چې په امریکا په افغانستان کې دا جنگ اوګټي، دا نه چې یو فیلیر هغه پکې ټکې دا هغه که په راتلونکي کې چې ګنې هغه یو پاتې راغلی ملک دغلته پاتې شي. د دغې نه څېړونکو بیا خپل معنا خپل خپل نظر هم اخیستلی دی، دې نه دا هم انګیرلی دي چې ګندې د پاکستان د پوځ لا اوس هم د افغانستان په اړه باندې څه بدلون ته خیال نشته.
بیرو صاحب، د زلمی خلیلزاد دا سفر پاکستان ته دریم دوره وه یا دریم سفر وو، دا ځل څه ګڼئ چې آیا کومې هیلې ته لرل پکار دي، کوم بدلون یا د سولې په اړه به په دې کې کوم پرمختګ وشي؟
نو پرمختګ د پاکستان په پوز پورې تړلی دی. یو بل داری چې پاکستانی څېړنکار دا وایي، د پاکستانی څېړنکارانو دا دغه ده وینا ده او په دې خبرونو پرې ایډیټوریلز دي چې د صدر ډونلډ ټرمپ په وینا کې، یعنی دغه په ټون کې، ټون ته څه وایي، دغه په غږ کې،
دغه په لهجه کې،
دا چې کوم نرموالی راغلی دی او دا ښکاره کړی پاکستان ته، نو وایي هغه یو اخیری کوشش کوي چې د پاکستان حکومت دیتا یعنی یو ته راضی کی چې هغه د افغانستان زګر په افغانستان کې په هر حالت کې غي امن غواړي ترقی غواړي د افغانستان د پاره د ناتو د پاره امریکایي چې کوم نوی جنرال ټاکل شوی دی هغه چې کوم د افغانستان د ځواکونو ذکر کړی دی چې دا سستینیبل نه ده، مطلب دا به تر ډیره پورې ونزغملی شي. د دې معنی دا ده، دا د دې معنی دا نه ده چې ګندې دا په کمزورتیا واخیستل شي. سیډنکاران دا وایي چې په دغه الفاظو نه یعنی یو قسمه د برندو سترګو یو دغه انګیرل پکار دی، نه چې ګندې دا وایي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوه او امریکا په افغانستان کې هیڅ لاسته راوړنه ونه کړه. د هغه مطلب دا چې د افغانستان د ځواکونو هغه دغه ځیر کې خو دا نه و چې امریکایي ځواکونه مري، دا و چې د افغانستان ځواکونه مري. د افغانستان ځواکونو ته چې څومره زیان اوړي هغه داسې ګڼي لکه چې دوی ته دوی خپل ځان ته وروړي. نو دغه ته هم نظر پکار دی، د چې کوم سیډنکاران وایي دغه هم یو مهمه خبره ده. ښکاري ده چې پاکستان د فشار لاندې دی، اقتصادي فشار دی، سفارتي فشار دی، په دغه خطه کې امریکا ده، د هند سره تعلقات هم. نن چې جنرال آصف غفور خبره کوله وایي په دې کال کې د 2000 نه 2500 نه زیات وایلیشنز یعنی د لاین آف کنټرول چې دی د کشمیر سره په هغې باندې د هندوستان لخوا دی ډزې شوي دي. دی وایي چې 1500 زیات خلک د دوی وژل شوي دي. د دې نه هم دا اندازه کېږي چې دلته کې د افغانستان سره هم هغه ده، او که د هند سره بیا دغه شانتي حالات نور په نور خرابیږي نو پاکستان به په ډیر مشکل د ډیر مشکل سره مخ شي.
ډیره مننه بیا روسه.
مننه.
نو زتمن اوریدونکو لیدونکو راځو یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په ښکاره ډول ګواښ کړی دی چې که د دوی له سری کرښې څخه واوړي یا له خپل حده څخه واوړي نو بیا به پوز دې ته مجبور شي یا اړ شي چې د دوی پر ضد ګامونه واخلي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان په دغه راپور کې.
د پوز ویاند یا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نن میڈیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې پښتون تحفظ مومنټ درې غوښتنې وي، یو د بې درکه تنانو بازیابي، دویم پوزي چک پوسټو د ختمولو، او دریم په کابلي سیمو کې بارودي ماینونو ختمولو غوښتنه وه. د پوز ویاند وینا وه پی ټی ایم دوی ته د 5000 بې درکه تنانو معلومات ورکړي وو، په کوم کې 4000 تنانو قضیې د بې درکه تنانو کمیسون سرته رسولي دي او 3000 بې درکه تنانو قضیې لا پاتې دي. خو ډېر امکان دا هم دی چې کېدی شي د 3000 کې ډېر طالبانو ملګری وي او هغوی سره پټ وي، یا بیا افغانستان کې کوم طالبان دي د هغوی ملګري جوړ شوي وي. میجر جنرل آصف غفور مینا وه 4000 یو کم اویا پوځي چک پوستې قبایلي سیمو کې وې، کوم چې اوس 3000 یو درش پاتې شوي دي، او څنګه حالات به ښه کېږي دا به هم ختم کړی شي. دغه شان د پوز 3000 ټیمونه بارودی ماینونو صفایي کار کوي، او قبایلي سیمو کې 40% برخه یې صفا کړې ده. د پوز ویاند وینا وه ریاست ځکه د پښتون تحفظ مومنټ پر ضد کاروای نه کوي چې ګڼي دا خلک هم پاکستانیان دي، او 13-15 کالو نه د ترهګرۍ د طالبانو او پوځي عملیاتو له وجې ځپلې شوي دي. خو که چېرې پی ټی ایم د خپل حد نه بهر شوه نو بیا به ریاست د خپل اختیار استعمال کوي.
زبان سے ضرور انہوں نے غلط باتیں کی لیکن ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی جو جینوئن ڈیمانڈس تھیں وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو ان کے کہنے پہ نہیں، ان کے کہنے سے بہت پہلے ہی دور کرنا شروع ہو چکی تھی، لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے.
دوی وی د درې غوښتنو نه پی ټی ایم وړاندې سنگ لاړه مونږ ته معلومه ده، خو تر اوسه ورسره نرم رویه ځکه ساتلې ده چې د دوی په سیمه کې ترهګري له وجې 13-15 کالو نه دوی ډېر ځپلې شوي دي، او نه دوی د تشدد لاره خپله کړې ده. د دوی غوښتنې منو، خو که چېرې دوی د خپل حد نه بهر شو نو بیا به خپل اختیار استعمالوو. مونږ د دوی غم نه هم خبر یو، خو ورنه غوښتنه کوو چې حد نه د بهر نشي. پوز ویان په دې بریفینګ کې د پښتون تحفظ مومنت غړو پر ضد جوړ شوی مقدمو سره ذکر نه دی کړی. افغانستان امن په حق له دوی ویلي دي چې پاکستان ګڼي د دې یوازینې حل سیاسي مفاهمتي عمل کامیابی ده او پاکستان به د دې لپاره هر ممکن مرستې کوي.
پاکستان هر وو سټیپ لے رہا ہے جو کہ اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو کامیاب کرے اور اس میں جو ہمارے سے امریکہ خواہش کر رہا ہے فارن آفس اس کو آپریٹ کر رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے نیگوشیشن ان کی ہو جائیں. ہمارا اتنا لین ان کے اوپر نہیں ہے جیسا کہ اسٹوائل تھا, لیکن جو بھی رابطے ہیں آپ کو پتا ہے کہ 40 سال سے تو افغان ریفیوجیز یہاں رہ رہے ہیں اور پھر ان کی فیملیز یہاں, ان کے لنکس ہیں, تو وہ اس طریقے سے ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے.
جی وہی افغانستان کے د جنگ له وجې کامیابی نه ده ترلاسه شوې, ځکه امن د پاره مذاکرات ضروری دي او په دې عمل کې به پاکستان هر قسمه مرستې هم کوي او خپل رابطو استعمال به هم کوي. پوز ویان دا هم ښکاره کړې ده چې په طالبانو یې اوس زیات اثر نشته, خو بیا هم څه لږ ډېرې رابطې چې پاتې دي هغه به افغانستان امن ته پاره استعمالوي. دوی زیاته کړه 20 لکه افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته با عزته واپسي غواړو. پوز دننه احتساب په حق له میجر جنرل آصف غفور ویلي دي 13-2 کالو کې 400 پوځي افسرانو ته سزاګانې شوې دي.
درنو عزتمن اوریدونکو, تاسو دغه راپور واوریدلو چې میجر جنرال آصف غفور نن کومې خبرې کړې وې. دا مهال راځو د پښتون ژغورنې غورځنګ و غبرګون ته چې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د نننۍ خبرو په ځواب کې ویلي دي چې د غورځنګ سره د پاکستان حکومت او پوځ لخوا شوې ژمنې نه دي تر دا مهال پوره شوې. هغه په یوه ځانګړې مرکه کې وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې تر اوسه په قبایلی سیمو کې ماینونه نه دي لري کړای شوی. د څه قسمه بد پیښو وروسته اوس هم په قبایلی سیمو کې عام خلک ځورول کیږي. د نقیب الله مسید قاتلان اوس هم آزاد ګرځي او داسې نورې خبرې کړې دي چې په دغه مرکه کې د ډیوا خبریال فضل عزیز ورسره کړې ده. تاسو ته په ویډیوي بڼه وړاندې کوو.
د پی ټی ایم 15 مطالبات وي د کاغذ په شکل شریکلې وي او ټوله دنیا په خبره ده. او تعجب دی چې دومره د غفلت شه دوی شکار دي چې دومره لوی لوی جلسې او احتجاجونه وشول دوی ته تروسه پرې دا پته نه ورده چې پی ټی ایم څه غواړي او څه مطالبات دي. دا اوس سنجیدګي ده, ریاستي سنجیدګي ده چې دوی ته دا پته نه لګېږي چې مطالبه 15 مطالبات وي. اول مطالبه دا وه چې روان ورته د سزا ورکړي شي. مخامخ یې د خلکو په مخ سړی مړ کړی و, 100 جوډیشل کینی یې کړی و, ډان وایي 400 نور کړي دي. سم ډېر کیسونه وي پی یو نه وو. دوی روان ورته د خلاصون ذریعہ وګرځیدل. دوی ډېرې شعر او یې ورسره اختیار کړلې د ده تر پټولو نه واخله تر خلاصولو پر ټول کردار د ریاست پکښې پاتې شو. نو دغه کومه مطالبه پوره کول دي؟ مطالبه پوره کول دې ته نه وایي د غریبانان د څوک په کیسه پوهوي کې مطالبه بل شان پوره کیږي. انصاف ورکولو باندې په بې انصافي نه دي. دوهمه زموږ مطالبه وه چې د اکسټرا جوډیشل کیلینګ په حواله سره د یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي چې دلته څومره هم اکسټرا جوډیشل کیلینګ شوی دی چې پته ولګېږي چې چا کړی دی, ولې کړی دی او څنګه یې کړی دی. نو هغې حواله سره ټوله دنیا ته پته ده چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن نه دی جوړ شوی. نو د کومه پوره شوه دا مطالبه؟ او بله زموږ مطالبه وه چې مسنګ پرسنس عدالت ته ورکه, عدالت ته فیصله وکړي چې څوک ګناهګار وي هغه ته د سزا ورکړي, څوک بے ګناه وي هغه دې خلاص کړي. نه دی خو تر اوسه پورې تر زرو پورې کسان کورونا ته رسېدلي دي, هغه هم غیر آئینی توګه باندې. موږ په هغې باندې هم نه یو مطمئن. په آئینی سطح باندې کیږي, عدالت ته چیټ ورکوي. دلته خو دوی یې په خپله مرضی خلاص کړي, بیا ورځ چې ما د پاره جاسوسي کوه نو خلاص به دې کوم. داسې څه عجیبه عجیبه شرطونو باندې خلک خلاصېږي. نو موږ وایو چې دغه خبره دې نه وي, پکښې عدالت او آئین دي وي او نور په زرګونو ورک دي. 15028 کسانو لیست صرف د مینګل ورکړی وو په اسمبلی کښې, او ورسره داسې پی ټی ایم هم په زرګونو لیست دی داسې د نورو کامونو. نو دوی 2000 کسان یاد کړي دي. او دا چې کوم جسټس جاوید اقبال کمیشن دی هغې کښې بازیابي یا کیس حل څه شي ته وایي د دغې تپوس چا کړی دی؟ هم کیس حل دوی دې ته وایي چې که چېرته د چا زوی ورور معلوم شه چې د پلانکې ادارې سره دی, بس دې ته دوی کیس حل وایي. بیا عدالت ته راوړل دا هېڅ د دوی په اختیار شدي نه دی, د دې لپاره جوړ کړی دی. نو زموږ مطالبه خو د سره دوی ډیل کړي هم نه ده, د دبدیک شد دست سعی مرا کسر آورد. برای زمان مطالبه و چه فاتاک شد نخواه پی خیلی نپستی. آم توتال گوند آوام تا سزا نور که بس دوی تارگیت اپریشن که بی اغادی که بی چا منشک بی چشه. دوی خدا کار که چه زنانا سپینجیر یا ماشمان در طور وحی. ده دیگه لند مثال اوس پا باجاور ایجنسی شد و افته اول دوی خلق و واح زنانه و واحل ویتا که ولی و سپینجیر یا واحل. ده کاری اوس لگ یکره ده ده ناول ساوت وزیرستان تحصیل سر روغا وچا خورد ساوت وزیرستان تحصیل لدا تنگای علاقه او سپینا میلا او داسه په نارت وزیرستان مختلف ویلا خوب شد دوی ده کار وکا چه پا نخوخا پیخ نپس دوی طول اولس وحی تکوی زنانا سپینجیر یه چوک نماف کبی ده کاری الان دای بند کرده داسه مون مطابعه چه ده بند کرده داسه 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 ما کوای ده خلقو سرا داسه مون بلا مطابعه چه ماین صفا کهی اوز زو تا دل تا خبر کتا تا پتشتا چه اوز پا دیر تایم هم پا دیگه خان اسپتال شه دا تحصیل سر دا تحصیل ساوت وزیرستان تحصیل تیارزا خیصور علاقه یو زوان چه دا مور و بلار یو بچه ایو آغا مازور اپروت ده اوز پرون یه راوڑای ده پا دی افتاک شیبا بلا پیخا پا سوات شه وشبا چه دره مشمان پشه جو بل شول و مازور شول ورسرا پا دی افتاک شه یوا پیخا پا خیبر ایجنسی کشه وشبا چه یوز پینجری و چه گرده و چه لیه پاوله و پلاره بانده بم مرخلاص شو مینونا دمرا دی چه هر افتا دا اوز افتا دغا افتا دا چه دی جای اس پی آر پریس کانفرنس پشه کرده ده خود غریب تا پا تشتانا چه معلومات شتانا دا غصر داریک لکا چه دا میس نرا و تلای ده دا فود میس نا او خبری شروع کرده دی کنی پا دی افتا بانده چلور کسونا شوی دی دا ماینز نو دا کما ماینز پاک شد دا طول دا سی دی چه دا خلق راشی دا خبرو جمع کنجا سی پا خبرو بانده یه چکا مسلی مرک تا مسلی پا خبرو نال کیجی دا عملی گام گوڑی عملی گام شوی نرائی بیا دایوائی چه من با طاقت استعمال کن
تا تاسو دیوی چې موږ سره وزر شمیره په وزر شمیره کې سلور زر معلوم شوی دی درې زر معلومیږي یا غوی چې کده در وسوالو پات ورغلی وی ار چرته وی دا را وینا ده تاسو سره سوم شمیره ده کرا چې تا ته پی ټی ایم ته معلوم را چې دوم مر خلک پرته هغه تاسو سوم شمیره ور کړی ده دیتا
اته زرا لاندې باندې شمیره موږ ور کړی ده چې موږ د خلک ورکتی پیغیش دا دوی چه وایی هم چه سلور زرا اغا دره زرا دغا دا خدای سبا ویی ها چه سور لزرا کسونا مونگ حل کردی دی که دیش سبا ویی چه شل زرا کسونا مونگ حل کردی دی که دیش اوز بیا را پاسی پا دو کتیبار نتار ویی چه پینزوی زرا کسونا مونگ حل کردی
پا اتو زرا کستاسو سرسون آزاد شوی دی خلاس شوی
سبوتی چه شیده دایی چه دا کسونا حل کردی دی نه ٹیک تا دایی نمانی او زرا منی دا او زرا کسونا چرتا حل کردی دی چه شی حل کردی دی دغه د وښایي پلان کای کیس پلان کای
تاسو په اتزر کې خلک معلوم شوی دی راغلي دي سومره راغلي دي
تقریبا تر زرو پر کسان راغلي دي
چې د کلین پی ټی ایم شروع شوی
او چې د کرن پی ټی ایم شروع شوی دی تر زرو پر کسان راغلي دي خو هغه مونږ وایو هم چې په عدالت ځان باندې د خلکو شګړې ما جوړا وایي پر ریاست یې جوړ کا چې د خلکو په عدالت اعتماد راشي چې پر ایستی ادارو یې اعتماد راشي مونږ دا خبره کوو چې یار دا کارونه چې تکوي هم دا غیر آئینی ما کوي یار دا آئینی تر باندې په عدالت چې کیس کیږي ٹرائل لکھی جی ایسے نا ستاور سرخو خواہ بھی یوسوک بھی مجرم یو تا اخلاص کے دائر پر زانین پر رحم و کرم بانے فیصلے ماں کوئی آئینی فیصلے ہو گئی
پاکستان دا فوج ترجمان ہوئی چی دا پاکستان بچی دی دا پاکستان خلق دے ہو کدا چرتا دا ریاستی رٹ آگے کر خیتا ورسی او دے ور روان دی دا دے خلاف بیا کاروائی کی گی
پی ٹی ایم تر اوسا پر انتشار وائی چیتا انتشار دیتا وائی چیتا لاور را وخلی تا اورونا و لگا بیتر اورونا بند کے تو ٹوپک را واخلی خلق وجنے پہ دا یو کار تر اوسه پر پی ٹی ایم نه دی کړی پی ٹی ایم خو هسې خپلې ژړا کوي فریاد کوي هم دا هغه کار بیا ریاست کړی دی په واڼه کښې زموږ کسان ووژل شهیدان یې کړل زخمیان یې کړل په میرانشاه کښې دغه کار وکړ زموږ نه لارې بند کړي دي زموږ نه کمیونیکیشنس نیټورکونه بند کړي دي په موږ پسې زموږ یې ملګري نیولي دي هغه یې وهلي دي ټکولي په یو خو باندې دوی انتشار پلاووي د پاکستان ریاستي ادارې فوج او خفیه ادارې په دلته په ریاست شه نه انتشار پلاووي او موږ په بل طرف باندې یہی انتشار پر یکشن سے ہم خاموش اور پر امن یو نظمون دلارا ډیره واضحه ده باقی چې دوی وایي هم چې طاقت استعمال یا هغه شی دغه شی دا د پښتنو باندې دوی یو عادت جوړ شوی دی د وخت نه کوي خامخا په کال شی یو شوق دوی پوره کوي نو هغه شوق د دوی خپل شوق بیا هم پوره کوي چېرته پښتانه وګوري خپل شوق پرې پوره کړي په دې باندې دوی څه معاوضه هم اخلي په دې باندې ډېر ښه بزنس د دوی روان وي نو دا کار ته خو دوی خامخا لارې غواړي خو ویني شله موږ به بیا هم پور امن یو چې څه کوي هم موږ د دغې ګنډاګر دي د دغې ترهاګرۍ چې هم ولس پکښې وژل کېږي هم ولس د ریاستي ادارو لخوا ذلیل کېږي د دغې ټولې پر خلاف به زموږ پر امن او غیر مسله او ډېره آئینی مبارزه وي
تاسو تیاری ذهنی طور کس تاسو خلاف تاسو گرفتاری کیږي جرم تا چول کیږي په تاسو مقدمه کیږي
دا ذهنی طور باندې دا یو زنه هغه خلک چې په پی ٹی ایم شنه دي هغه هم تیار دي چې ریاست کله هم ما وژلای شي ریاست کله هم ما نیولای شي غیر عیني طور باندې دا دلته یو پریکټس جوړ شوی دی دیږي دغه یعنی دغه اطمینان ته د ټولو لچې دا ریاست دا ټول کارونه کوي عام ولس در وښه د بیا په اندازه درته ولګیږي چې دیږي شي څومره هغه دوی پرچار کړی دی څومره خلکو باندې لیدلي دوی عملي کارونه تر اوسه پورې د خلکو ذلیلول د خلکو وهل د خلکو ویشتل د خلکو وجل د خلکو شهیدان کول دا کړی دي عملي کارونه یې د خلکو مطالبات منل اخی باندې عملي طور باندې کار کول دا تر اوسه پورې نه پریکټس پاتې شولې نه کړی دي موږ کوشش کوو کچرته د ریاست دا کار شروع کړو
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا تغوگی یقینا چې تاسو به د مختار خلیل صاحب دغه د اخبارونو کتنې ته منتظر یې نو راځي چې وګورو مختار خلیل صاحب نن کوم ورسپانو ته او کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده
د امریکای صدر ترامپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې د افغان طالبانو ورسره خبرو ته پکې نولو کې او دا شان افغانستان کې د امن پر اوستو کې امدادو کې نن د امریکای یورپ او د نړۍ د مختلفو ملکونو په اخبارونو کې د افغانستان د جنگ دراغونډولو په لوري د صدر ترامپ د نوو کوششونو په حق له مختلف رپورټونه مضمونونه جایزې او تجزیه خوري شوې دي د امریکای زنانه خبریاله پامیلا کانسټیبل د افغانستان او د پاکستان په معاملو ډیره پویا خبریاله ده نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان د سولې په خبرو اترو د پامیلا کانسټیبل یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوی دی د رپورت سرحد ته افغانستان کې د امن او د سولې د خبرو اترو دارمدار د پاکستان او د امریکای ترمنځ په غیر یقیني تعلقاتو دی پامیلا کانسټیبل د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې افغانستان کې د امن قائمولو د پاره په ممکنه خبرو اترو کې د پاکستان نه په امداد غوښتو صدر ترامپ د افغان شخړې د اوارولو نوي کوششونه شروع کړي دي خو ښکاري داسې چې د صدر ترامپ د تازه کوششونو هم تر اوسه پورې سخوان نه دی کړی البته د صدر ترامپ دا نوي کوششونه د پاکستان او د امریکای ترمنځ د تعلقاتو کې د وړاندې نه موجود توسخت کېدې شي چې تر سهه د پوري راکم کی په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د امن د عمل د پاره د امریکای خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړې ده د ملاقات وروسته د وزیر اعظم عمران خان د دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویلې شوې دي چې عمران خان زلمی خلیلزاد ته ډېرې د تسلۍ خبرې کړې دي بیان کې وایي چې پاکستان تل د روغې جوړې تر لارې افغانستان کې د امن قائمولو مرسته کړې ده د زلمی خلیلزاد وزیر اعظم عمران خان سره د شوی ملاقات په حق لا د امریکانو چارواکو له طرفه څه بیان نه دی ورکړی شوی د عمران خان د دفتر نه جاری شوی بیان کې ډیر محتاط الفاظ استعمال کړی شوی دي په دې کې نه خو د افغان طالبانو خبرو ته د کینولو د امریکای د خواص ذکر شته او نه دا تاثر ورکړی شوی دی چې افغان طالبان ګینی د پاکستان د اثر رسوخ لاندې دي خو نیویارک ټایمز لیکي چې داسې ګنګوسی خواره دي چې د افغان طالبانو یو سلورتنی جرګه د قطر نه پاکستان ته رسیدلې ده د پاکستان مختلفو خبری ادارو د نامعلومه طالبان چارواکو د خلی خبرونه خواره کړی دي چې د قطر نه تری سلور طالبان نمائندگان د جنگیالو د مشرانو ترمنځ د رابطې جوړولو د پاره پاکستان ته تلي زکاج زلمی خلیلزاد براتلونکو ورځو کې قطر ته هم ځي خیال دی چې د طالبانو ستر قیادت پاکستان کې ډیره ده د پاکستان حکومت کابل کې د طالبانو د حکومت ټینګ مرسته کوله هر کله چې د پاکستان د مخبری د ادارو افغان طالبان جنگلالو سره ډیر نږدې اړیکې دي پاکستان 15 هفته وړاندې د طالبانو پخوانی ستر چارواکي او مخاورز مشر عبدالغنی برادر اته کاله پس د جیل نه خوشې کړي دي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورٹ کې زیاتی چې زلمی خلیلزاد پتی را نه پاکستان ته رسیدلې دي. د دې د رسیدونه لږ شی بوړان دي. عمران خان ویلی وو چې صدر ټرمپ ورته ډیر د اخلاص او د سړیتوب نه د ډکو الفاظ یو چټی لیکلی ده او د امن د خبرو اترو په شروع کولو کې ترنه مرسته غوښتې ده. صدر ټرمپ د تیر کال نه په پاکستان د ۱۵۰ کروڑ ډالر فوجي امداد بند کړی دی او په پاکستاني تور پورې کړی دی چې افغانستان سره لګېدلې خپله پوله باندې د موجودو افغان طالبانو خلاف هیڅ کارروایي نه کوي. پامیلا کانسټیبل نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان تجزیه نگارانو او چارواکو د امریکې په رویه کې په بدلون راتلو خوشحالي ښکاره کړې ده. خو ځینو چارواکو او تجزیه نگارانو دا شک هم ښکاره کړی دی چې صدر ټرمپ افغانستان نه خپلو فوزونو وستو ته لیواله دی او په دې حتمی نتیجه رسیدلې ده چې د پاکستان د لاس امداد نه بغیر دا کار شونې نه دی.
دا مخالزو یو بل مهم راپور ولورې ته چې په پېښور کې پندو روډ باندې یو کاروباري د سبزی مارکیټ کې د افغان طالبانو په نوم باندې د کاروباریانو څخه د هر هغه ټرک چې د سبزیانو دی او افغانستان ته ځي په هر ټرک باندې ۱۵,۰۰۰ روپۍ ورنه د مالیې یا ټکس په توګه اخیستل کیږي. دغه راپور کې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه.
د پیښور ضلعي کونسل کې د مخالفو ګوندونو مشر سعید ظاهر دعوه کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهسې د پندو سبزی منډۍ کې چې کم ټرکونه دلته نه افغانستان ته میوې او سبزیانې وړي دا غینه د افغانستان طالبان هم دلته د ټرک په سر ۱۵,۰۰۰ روپۍ د ټکس په نوم اخلي. وایي دی باقاعده هر ټرک ته رسید هم ورکوي او نوموړی ډیوه ته وایي دغه رسیدونه ما ۱۳ ورځ ضلعي اسمبلۍ کې هم وړاندې کړل.
پندو کې پېښور کې پندو کې سبزی منډی دا او فروټ منډی دا دلته نه چې کله جی دا گاډی ډکیږي نو دې اډې نه بالځي چې دې به ۵,۰۰۰ روپۍ ورکړي. په هغې باندې لیکلي دي افغانستان سے اسلامی د طالبانو په نوم باندې دی لکه دا شی علی چې دا ټکس دی چې ولا څوک پیسې ورنه کوي د افغانستان نه ولا د کل راځي او موږ له چې کم دی د لایف تھریټ چې کم دی دمکیانې راکوي.
طالبانو په نوم نه یوازې د دې اډې نه بلکې پرنګ روډ موجود نورو اډو نه هم دغه شان د ټرک په حساب ۱۵,۰۰۰ روپۍ اخستل کیږي کم چې سیمنٹ سریا یا داسې نور تجارتي توکي افغانستان ته وړي. سعید ظاهر وای ځینو ټرک ډرایورانو د دغه غیر قانوني ټکس ورکولو نه انکار وکړ چې موږ خو مخکې نه د پېښور ضلعي حکومت او دغه رز افغانستان دولت ته قانوني ټکسونه ورکو نو بیا طالبان نو ته ولې غیر قانوني ټیکس ورکو؟ خو بدل کې ورته د افغانستان د نمبرونو غواخونه راغلل. وای د دې نه پس اوس د ټولو ټرکونو ډرایوران د پیښور نه روانې دوه وړاندې ۱۵,۰۰۰ روپۍ ورکي او باقی د رسید ترلاسه کوي. په دې حق له موچ پندو کې د ټرک ډرایورانو خبرګون اخستو کوشش وکړو نو هغه د څه قسمه خبرو کول نه انکار کولو. البته د ډرایورانو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خودلو او اواز نه ریکارډ کولو په شرط دا خبرونه تایید کړل او وی ویل مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې آیا دا پر اختیار د افغانستان طالبان دي او کنه کومه بل ډله د طالبان نوم استعمالوي او روزانه د لکونو په حساب د روپۍ راغونډي ځکه چې دلته نه هر ورځ د یو نیمو سلو نه زیات ټرکونه افغانستان ته ځي. او د ضلعي اسمبلۍ غړی سعید ظاهر د ځایي انتظامیه نه غوښتنه کوي چې پلټنې دیو کې دا کم خلک دي چې افغان پاکستان تجارت کې خنډان پیدا کوي او د مقامي تاجرانو د زیات مایز ګرځېدلي دي او وایي ضلعي اسمبلۍ کې انتظامیه د ته ډاډ ورکړی دی چې د دې معاملې بجاج اخلي او ککړو تنانو ته به د قانون مطابق سزا ورکړی شي. دې لړکې مو ډېرې هڅې وکړې چې د پېښور پولیسو سره په دې معامله خبرې وکړو خو بریالي ځکه نه شو چې دې ټلیفونونه نه اوچتول. مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی. په پاکستان کې د انتخاباتو د سار فافین نومې اداره وای چې د جولای په میاشت کې شوي عامو انتخاباتو کې په پولینګ سټیشنونو کې یو شمیر درغلۍ شوې دي خو انتخابي کمیشن بیا د فافین ادارې دغه رپورټ یا دغه تورونه رد کړی دي. د ډیور اډیو خبريال پیر ولاد شاپې د اسلام آباد نه تفصيلي رپورت راکړي.
د تنظیم لخوا جاری کړی شوی تازه شمیرو تر مخه انتخاباتو کې پولینګ سټیشنو باندې انتخابی نتیجو سره تړلې 15 فارم په ډکولو کې په لویه کچه بې ضابطګۍ مخې ته راغلي دي. رپورت زیاتوي چې دغه مهم فارمونو د غیر مستند کېدو تر ټولو زیاته شره بلوچستان ایالت کې 98% پاتې شوې ده، او دغه شان سند ایالت کې 90 او په خیبر پښتونخوا کې 95 او پنجاب ایالت کې 94% فارمونه غیر مستند پاتې شوي دي. او د فافین یو چارواکي نصرالله ریډیو ته وایي چې دا اوس د سیاسي ګوندونو او اړوند ریاستي ادارو مسؤلیت دی چې دوی دغه رپورت باندې انتخابي نتیجو په حق لسه تګلاره خپلوي.
د سیفن چې کوم فاینډینګز دي په اساس دا دي چې 15% فارمانو باندې د دې دغه دستخط نشته، او یا چې دستخط کې چیرې ستانو دا کمپلیټ کوم شان چې په کار دي په فارم باندې هغه نشته. سر بنیادی تور باندې زموږ دا کار نه دی چې موږ په دې نتیجه وباسو. مز څنګه کار دا دی چې موږ کوم د الیکشن کوم قوانین دي، دا قوانین ته موږ دا ګورو چې چیرې ایرېګولریټیز خونه دي سوي.
دا په داسې حال چې د پاکستان لوی شمیره کې سیاسي ګوندونه د انتخابي نتیجو منلو نه انکاري دي، او د دوی لخوا د پارلمان دننه او بهر احتجاج وروسته حکومت او مخالفه ګوندونه د انتخابي نتیجو پلټنو لپاره یو پارلماني کمیټي هم ټاکلې ده. او فافین رپورت باندې خپل خبرګون کې د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګون قائد نواز شریف ویلي چې دا رپورت د دوی بیانیې ته تقویه ورکوي. اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم ویلي چې د دوی ګوند په هیواد کې د بل یو انتخاباتو لپاره چمتو دی، او انتخابي نتیجو نه انکاري بل عوامي نشتل ګوند مرکزی لیډر حاجی غلام بلور وایي چې د سره د پاکستان هغه طاقتور ادارو سترګې غړېدل پکار دي چا چې د عمران خان وزیر اعظم جوړولو لپاره خپل درناوي هم د لاس اور کړی دی. بلخوا د پاکستان د انتخابی کمیشن ویان ندیم قاسم د فافین رپورت نه خورشوی تاثر ردوی، او د دریس پلوی چې په اصل کې دغه رپورت کې د ځل انتخاباتو کې د تیرو انتخاباتو په پرتله د خوالی پخلی شوی دی.
صرف یہ کہ فارم 45 جو ہے اس پہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کہیں پہ بھی کالم نہیں بنا ہوا کہ فارم 45 پہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہوں گے.
دی وای چې فارم 15 ویختم باندې د پولینګ ایجنټانو د لاسلیک کېدو لپاره بل ځانګړې خانه نه و. خو دغه ټول فارمونه انتخابی کمیشن عملی د انتخابی کاندیدانو د ایجنټانو په موجودګۍ کې ډک کړی دي، او د ندیم قاسم په خبره د فافین پر رپورت کې هم دا څرګندونه شوې ده. د پاکستان انتخابی قانون تر مخه پولینګ سټیشن باندې لومبې نتیجې دغه فارم 15 ویختم باندې د انتخابی کمیشن افسر او پولینګ ایجنټانو لاسلیک کېدل لازم دي. خو فافین رپورت تر مخه د ملي اسمبلی پولنگ سٹیشنو باندې یوازې 303 اویا پولنگ سٹیشنو باندې دغه قانوني کاروائی سرته رسولې شوې ده. او فافین رپورت ته عکس العمل کې د هیواد بل یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر فرحت الله بابر ویلي چې د سره به هیواد کې د لوند نه موجود بے ثباتی لا نور هم زیاتیږي. او فرحت الله بابر په دې اړه د انتخابی کمیشن سپیناوی هم رد کړی دی.
زمانوم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکن ہے.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے.
تعلیم زما حق دے.
زم گلان کراچی کے اسیگم او سبق ہم کراچی کے بہما.
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو پس سیاست کیا چولے دے.
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن.
ز تخبل خخی د جون حق دار یم.
زمانم زہرا شاہ دے ذبح کراچی کی د زنانو د جنکو او د معشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کو.
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري. په دغه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو وړاندې کوو، خو دا مهال زو یو اقتصادي راپور ولور ته چې د ورلد ټریډ اورګنایزیشن یا د تجارت نړیواله اداره هغه د راپور تر مخه چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارت کچه ډیره کمه ده او د هغوی د شمیرو تر مخه چې دغه کچه باید تر 10 بیلیونه پرې وخو، دا مهال تر 2 بیلیونه ده چې ډیره زیاته ټیټه ده. تفصیلات یې تاسو ته الیاس خان وړاندې کوي.
د سینټ د کابینې سیکرټریټ کمیټې چیرمن سینیټر طلحه محمود ویلي دي چې د شناختی کارډ جوړولو کامی ادارې نادرا د افغانستان خفیه ایجنسۍ چارواکو ته شناختی کارډونه جاری کړي دي، او د دې ترڅنګ پاکستانی شناختی کارډونه لرونکي غیر ملکیانو ته د هند ویزې هم لګېدلې دي.
پاکستانی آئی ڈی کارڈ ان کو ایشو ہو، یہ افغان انٹیلیجنس کارڈ، یہ افغانستان کا اس کا پاسپورٹ، اس کے ساتھ ہی اس کو آئیڈینٹی کارڈ ایشو ہوا ہوا. اچھا، یہ ساتھ جو ہے یہ کارڈ بھی ایشو ہوا ہوا ہے اور یہ انڈین اس کے ویزے بھی لگے ہیں.
نند سینٹ تک قائمہ کمیٹی غنڈے نرستو خبر اعلان سر خبر و اترو کی دا جمعیت علماء اسلام فی سرا تعلق لرون کی سینیٹر طلح محمود بیناوا چې د سونو پشمیرہ کې افغان او تاجک وګړو ته پاکستانی شناختی کارڈونه جاری کړی شوی دي، او تر دې دمه نادرا دغه شناختی کارډونه تړلي هم نه دي. کمیټۍ ته د بریفنګ په مهال د اوی چې د لاهور نه تاجک وګړو ته یو نیم سر شناختی کارډونه ورکړی شوي دي چې پکې اکثر لا غیر فعاله کړی شوي دي. د اوی چې پاکستانی شناختی کارډونه لرلو غیر ملکي وګړو فهرست آی بی یا انټیلیجنس بیورو په حواله کړی شوی دی، او دوی دې حواله سره پلټنې کوي. د سینټ قائمه کمیټۍ د انټیلیجنس بیورو نه غیر ملکیانو ته شناختی کارډونه ورکولو په اړه تفصیلي رپورټ غوښتی دی. د طلحه محمود بیناوا چې د لاهور نه ورکړی شوي شناختی کارډونه ودرول شوي دي، خو دې لړکې ګرفتاریانې لا تر دې دمه نه دي شوي. د اوی چې نادرا غیر ملکیانو ته شناختی کارډونه ورکولو عمل ودرولو دپاره څه ګام نه دی پورته کړی. یاد دی وي چې کال 2019 کې د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے غیر ملکیانو ته کامی شناختی کارډونه ورکولو په تور کې د نادرا چارواکو نه علاوه دوه ایجنټان هم نیولي وو. د یادونې وړ ده چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور څوک چې په امریکني بے پایلټ برید کې په بلوچستان کې په کال 2014 کې وژل شوی و هم پاکستانی شناختی کارډ درلود، او دې لړکې چې کوم شپږ پاکستانی چارواکي گرفتار کړی شوي وو هغوی رستو په ضمانت خوشي کړی شول. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا وایس آف امریکا دیوه ده. د خیبر پختونخوا د قانون وزارت او عدالتونه د یو آئینی ترمیمی بل په لانجه باندې د وکیلانو لخوا د یوې کشالې سره مخامخ دي. د ډیور رادیو خبریال حمید الله د دغه کشالې نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د محکمې وزیر ډاکټر امجد علي ډیونی وسته وویل بهرنۍ کمپنۍ که په پختونخوا کې د معدنیاتو په لړ کې کار کول غواړي نو دوی ورته کیډسټل نظام معرفي کړی دی. د دې نظام لاندې به یو بهرنۍ کمپلینا په محکمو ګرځېدل نه وي، بلکې آنلاین ټیکې به ترلاسه کولی شي.
کیډسټل سیستم چې دا صرف په یورپ کې او په خاص کر په کینیډا کې او آسٹریلیا کې متعارف ته، الحمدلله هغه موږ متعارف کو پټو پاکستان کې دا په اول ځل باندې. نو ان شاء الله زویم چې هلته کم پوټینشیل دا غیره پر موږ کم جیولوجیکل میپنګ سیستم چې کم متعارف کړی.
د پختونخوا د سیول پروسیجر اکټ د کال 2013 د ترمیمی قانون په عملي کولو کې حکومت او عدلیه دا وخت د د وکیلانو د مخالفت سره مخ دي. په سواد بار کې د دې ترمیمي قانون پر ضد احتجاج شوی دی او د پښتونخوا د های کورټ بار عمومي سیکرټر ایڈوکیټ یاسر هټک وایي په دې مسله د پښتونخوا لوی واړه ټول بارونه د اندېښنو ښکار دي. یو کالو شو چې د سیول مقدمو د زر پیسې لګولو په غرض صوبایي حکومت د صوبې د عدالتونو په طریقې کار په دې زوړ قانون کې بدلون کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې لخوا دا اونۍ وویل شو چې په تیر یو کال کې یو سیول مقدمه هم د دې نوي ترمیمي قانون لاندې وانه ورې دی شو. د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د قانون په عملي کولو کې د عدلي او وکیلانو سره مشاورت روان دی.
خو اوس دا غي بیا امپلیمنټیشن اړخ ته مونږ زو سم مسلې به د عدالتونو د اړخ نه غویم دا وی چې مونږ سره عدالتونه کم دي مونږ سره ججان کم دي اب حکومت ان شاء الله ورکي. یعنی یو فکر دا دی چې پاکستان کې هر یو جج چې دینو دا شپږ سو کیسونه یو جج اوري نه ان شاء الله هم په دې مونږ کار کوو چې مونږ تیر ځل قانون جوړ کړ دې ځل ان شاء الله مونږ په کال نیم کې مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ دا سیول عدالت کم چې کیسونه دي چې دا مونږ په کال کې دن دن دا سه طریقې کار جوړ کړو چې هغه بیا حل کړي شي.
وکیلان وایي په دې قانون کې شوی بدلونونه د انصاف ورکولو په ځای د نوو کیسونو د جمع کېدو یا په روانو کیسونو کې انصاف ورکول متاثر کول شي. یاسر خټک وایي په زوړ پروسیجر اکټ کې کوم کمی نه وو خو عدالتونه په خپلو فیصلو عملي کولو او د مقدمو په دوران د انتظامی محکمو او د عدالتي نظام لخوا د مقدمو سره تړل شوی فعالیتونو زر تر زره ترسره کولو کې خندان لري کول پکارو.
هغه امندمنټس تاسو وګورئ هغه ټوټلی د یو کستا د اپیل د ریویژن د هغه ټول رایټ ختم کړی دی. کیسونه کمول لدی خلکو ته انصاف ورکول دي. هغه انصاف په تل کې ختمي فاملی لاز دي رنت لاز دي په دې ټول کې یو ټایم پیریډ 6 ته کې 4 منت او 6 منت کې به تاسو فیصله کوئ. نو 4 منت او 6 منت کې به دوی حاضرې نه شي کمپلیټ کولای. په دا د قانون غلطي ده او په دا د جج کمزوري ده. سمن پروسیس دی ریجستر دی دی اخبار اشتهار فیکسیشن پوینټیشن دا ټول په یو ورځ باندې وشي نو کم از کم هغه ټایم به نه ضایع کیږي. او های کورټ ځان دې پر اسانه نه لګیا دی چې نه به ماته اپیل کیږي نه به ریویو کیږي نه به ریویژن کیږي.
خو بل وکیل بابر ایاز وایي په پروسیجر کې یو بدلون دا هم دی چې عدالت ته د مقدمه راوړلو وړاندې پریکین د وکیل په موجودګۍ کې خپل کیس د شخړو د هواري په مقامی کونسلو کې د جرګې د لارې حل کولو لپاره مفاهمت وکړي. دی وایي دا څه کول په هغه زرګونو زړو کیسونو کې نشي کېدی چې د کلونو راسي عدالتونو کې اوریدنې ته پراته دي.
نو که تاسو د ټرایل په سټیج کې یو بل نیګوسییشن هم کوئ نو دا به ټول سیستم ډیسټرب کوي. کوشش دا دی چې دا آلریډی لکه کومې ټنڈنسی مقدمې پرتې دي نو دا اخیر هم دې دا اختیار واغوستلی شي. نو هغې باندې وکیلانو تلفظات شته دا سپی امپلیمنټ کول غواړي خو لا فلحال وکیلانو سره دغه ملګرتیا نه کوي.
په رستیو کې د پېښور د ضلعي عدالتونو ججانو هم په دې اهمه مسله خپل منځي مشاورت کړی دی. خو وکیلان وایي دوی حکومت ته یو وړاندیز دا هم کړی چې په غلطه مقدمه راوړلو دی د کیس په اخر کې ججان په خپل فیصله کې په داسې کون کې فریق د جرمانه د حد زیاتولو د فارا په متعلقه قانون کې بدلون وکړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
ز چی وخزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
د دیوا خبری خبرونه دوام لري او ل دې خبرونه وروسته به تاسو د شپه په خیره خبرونه اوري. خو تاسو کولای شئ چې هغه خبرونه چې تاسو نه دی لیدلی او غواړی بیا یې وګورئ، تاسو کولای شئ د فیسبوک لاره هم دغه خبرونه بیا وګورئ، او د دې ترڅنګ د دیوا په پانه باندې هم دغه ټولې خبرونه پرتی دي، او تاسو کولای شئ وی او ای دیوا پانه ته لاړ شئ او دغه خبرونه وګورئ، او د دې ترڅنګ نور ټول ویډیوي راپورونه او داسې نور تازه خبرونه په لیکلي بڼه هم تاسو د ډیوه په پاڼه باندې لوستلی شئ. راځو یو بل مهم بهرني راپور ولورې ته، چې په یمن کې د څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو په مقصد د سویډن په سرخار سټاکهوم کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي. دغه خبرې د شیعه حوثي یاغیانو د پلاوي او د سعودي د ملاتړي یمني حکومت د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کیږي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماوش جلیل.
په یمن کې په جګړې کې ککړو فریقو په سویډن کې د خبرو اترو نوې پړاو شروع کړی. مقصد یې د څلورو کالو نه روانه دا جګړه ختمول دي چې له وجې د هیواد د قحط سره مخ کېدو ته نږدې شوې دي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې اترې نن د سویډن ښار رمبو کې شروع شوې. دا د سعودي ملاتړ لرونکي د یمن حکومت او د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیانو ترمنځ په تیرو دوو کالو کې لومړي مذاکرات دي، او په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په یمن کې بدترین انساني بحران باندې نړۍ لخوا سخت غبرګون مخې ته را روان دی. په واشنگتن کې څیړنیزې ادارې د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره کار کوونکي ظفر اقبال او وایس آف امریکا سره خبرو کې ویلي چې سعودي عرب د مذاکراتو میز ته راتلو باندې له دې وجې مجبوره شو چې د امریکا سنټ په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنې پر دې عمل کې سعودي عرب لپاره امداد وتړو. د ملګرو ملتونو منځګړي مارټن ګریفتس ویلي دي په ایجنډا مهم موضوعات د سنا مهم نړیوال هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کول، بشري مرستو پورې د عام ولس رسائی او د واک د شریکولو ممکنه تړون لاسلیک کول دي. د یمن په جګړه کې ککړ فریق پرون د زرګونو په شمیر کې بندیان خوشي کولو باندې رضا شوی دي. ښاغلي ګریفتس ویلي دي د مذاکراتو په شروع کې د بندیانو عدل بدل سره به په زرګونو کورنۍ یو ځای شي. د سور صلیب نړیوالې ادارې تر مخه شاوخوا 15,000 بندیان به خوشي شي. د ملګرو ملتونو منځګړي مارټن ګریفتس په سټاکهوم کې یو خبري کانفرنس په وخت ویلي چې په جګړې کې اخته ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل یو مهم سنگي میل دی. په یمن کې د دریو کالو نه زیات وخت راهیسې شروع جګړې له امله زرګونو خلک وژل شوي، د 15 لکو نه زیات بېکوره شوي، د هیزې بدترینه وبا خوره شوې، او نږدې 14 لکه یمنی وګړي د قحط سره مخ کېدو ته نږدې شوي دي. په یمن کې دا جګړه کال 2015 کې هغه وخت شروع شوه کله چې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیانو د یمن سرخار سنا کنټرول ترلاسه کړ او د یمن حکومت یې ړنګ کړو. نو د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف مداخلت وکړو چې د یمن حکومت بیا بحال کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا ورلد فوډ پروګرام مشر ویلي دي په یمن کې نږدې 12 میلیونه خلک د سخت لوږې سره مخ دي. ښاغلي ګریفتس ویلي هر میاشت د ملګرو ملتونو خوراک پروګرام 8 میلیونه خلکو ته امداد ورکوي، خو په لکونو نور خلک خوراک پورې رسایی نه لري.
زتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري او په څو شیبو کې به دغه خبرونه پای ته رسیدي. د خبرونې وروسته به تاسو د سوانانو خبرونه اوري، او د دې خبرونې کوربه د مجاهد جواد چې ساسره بنن په یوې مهمې موضوع باندې غږیږي، او په دغه خبرونې کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم میلموی، چې تاسو هم کولی شئ د ټلیفون له لارې که کومې پوښتنې لرئ هغه په دې خپرونې کې وپوښتئ. زه د دې خپرونې کوربنه منزه شهید، او زما سره کوربه همکار بختور شاه، او د دې خپرونې پروډوسر ارشد علي. ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.